د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 1 نیټه ده په دې ساته خبرې خبرونه کې درته ځو شو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د خبر پښتون خوا د رسمل خان ضلع کې د پولیسو په پوسټ بریډ کې لک تر لک سلور پولیس اسکر جوبل شوی دا په داسې حال چې پرون د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیه په غونډه کې د خبر پښتونخوا په امنیتي صورتحال خبرې شوې افغان طالبان یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جینکو او ښځو په کار د بندیز له پریکړې دفاع کړې او وایي چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی او د کتولیک عیسایانو پخوانی مشر پاپ بینډیکټ د 95 کالو په عمر د نړۍ څخه سترګې پټې کړې استاذو د خبرونو تفصیل ته د خبر پښتونخوا د رسمل خان ضلع کې د پولیسو په پوسټ بریډ کې لک تر لک سلور پولیس اسکر جوبل شوې دي د پولیس ځای مشر یا ډی پی او محمد شعیب ویلي دا د رسمل خان په تاریخ کې د ترخګرو تر ټولو ستره او منظم بریډ وو او دوی غوښتل چې د ودانۍ دننه ورننوځي او لوی تباهي رامنځته کړي خو پولیسو یې مخه ونیو او بریډ کوونکي یې په شا وتنبول دا بریډ د رسمل خان په کلاچی پولیس ثاني پټکوانی چک پوسټ شوه په بریډ کې د پوسټ درې وړخونو نو وسلوالو په وسله او راکټونو سره حمله کړي او بیا یې ور باندې لاسي بمونه غورځولي د بریډ زمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې ده یاد دی وی چې په رسمل خان کې په کال 2014 کې په مرکزی زندان هم بریډ شوی وو چې په کې د پولیسو لبن څخه د 1400 نه زیات بندیان خوشی کړي شوی وو دا په داسې حال ده چې کله دن تنظیم تحریک طالبان پاکستان د کال 2023 لپاره د نوي تنظیمي ډانچې اعلان هم کړی دی سیلونکي وایي چې د طالبانو نوي تنظیمي ډانچه د یو حکومت په سیر ده او دینا معلومیږي چې په سیمه کې به راتلونکي د بدنې پیښې زیاتېږي ټي ټي پي خبریالانو ته په لیږل شوي یو بیان کې د نوي تنظیمي ډانچې تفصیل شریک کړی دی په دې کې د وو وزارتونو د ځنمرګي کوونکو څانګه عدلیه او د وو ولایتونو لپاره وزارتونه هم اعلان شوي دي د کال 2023 د فروری په میاشت کې هم ٹی پی لخوا د تنظیمی ڈانچے اعلان شوی وو سیلونکو او خبریال افتخار فردوس وای چې نوې ڈانچا ډیره منظم ښکاری نوموړي ویل چې ٹی ٹی پی د یو کلدم تنظیم نه د یو سیاسي قوت په توګه ځان مخې ته راولي او ښکاری چې د دوی مقصد د علاقو قبضه کولو ترڅنګ د حکومت او نظریه هم ځان سره راوړي د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ په کال 2023 کې د اکتوبر په میاشت کې شروع شوی مذاکرات ختم شوی ٹی ٹی پی په 28 نومبر د ډزبندۍ ختمولو هم اعلان کړی دی او د هغې وروستو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی سیوډنیز ادارې وایي چې د دسمبر په میاشت کې ټي ټي پي د 60 نه زیاتو بریدونو ذمهواري منلې دي د پاکستان نېشنل سکیورټي کمیټې یا د قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې پرون غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد د وروستیو پیښو او د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په فعالیتونو باندې غور کړی دی د ان سي سي د غونډې په اړه حکومتي اعلامیه کې ویل شوي دي چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت عمومي صورتحال او د امن او امان لپاره د اخیستل شوو ګامونو حال تیر کړی شوی دی په وروستیو کې پوځي حکومتي چارواکو ویلي چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې ځایي خلکو او امنیتي ادارو اهلکارو قرباني ورکړې دي او چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د ترهګرۍ ضد لاسته راوړنې ګډې وډې کړي افغان طالبانو یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جینکو او ښځو په کار د بندیز له پریکړې دفاع کړې او وایي چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ټلیفوني تماس د لارې امریکا غږ ته ویلي اسلامي امارت اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته حاجتمند نه دي تیره اونۍ د طالبانو د اقتصاد وزارت په یو لیکل شوي امر کې ښځې او جینکۍ په داخلي او بهرني غیر دولتي سازمانونو او موسسو کې د کار کولو څخه منع کړې وي په دغه لیکل شوي پیغام کې چې د طالبانو د اقتصاد د سرپرست وزیر دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی راغلی وو چې د دې پریکړې لامل د اسلامي حجاب نه مراعات دی د طالبانو حکومت ویان زیاته کړه چې د اسلامي امارت د فرمان په اساس چې په هیواد کې د شریع قوانینو په لیکېدو لپاره د ښځې باید غیر دولتي دفترونو ته لاړې نه شي د کال 2023 د اګست میاشتې را په دې خوا په افغانستان کې د طالبانو تر حکومت وروسته د روغتیايي سکتور او ځینې نورو محدودو برخو پرته ښځو په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه لري خو هغلی مجاهد زیاته کړه چې تر اوسه ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي د طالبانو دغه اقدام ته د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جمعې په ورځ په دې اړه اعلامیه کې په غیر دولتي سازمانونو کې د خزو په کار د طالبانو حکومت بندیز د خزو له حقوقو څخه ظالمانه سرغړونه بللی او غندلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر لیندا تاموس پرون ویلي چې په بشري فعالیتونو کې د خزو پر فعالیتونو د طالبانو د بندیز پریکړه بجدي پایلې ولري. د کیتولیک عیسایانو پخوانی مشر پاپ بینډیک د 95 کالو په عمر کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې. نوموړی تر 8 کالو پورې د کیتولیک عیسایانو مشر وو او په تیر شپږو صدیو کې لومړی پاپ وو چې د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې. په کال 2014 کې ویلي وو چې نور یې ذهن سم کار نه کوي نو غواړي چې څوکۍ بل کوم اهل تن ته پرېږدي. د ده په مرګ د کیتولیک عیسایانو موجوده مشر پاپ فرانسیس د پاپ بینډیک لپاره د دعاګانو کولو غوښتنه کړې ده. پاپ بینډیک صحت د تیرو څو ورځو راهیسې سخت خراب شوی وو. د زیاتره وخت په ویټیکن کې په خپل عبادت کې وو او خلکو ته ډیر کم راڅرګند شوی وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد هم اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د خیبر پختونخوا په دیره اسماعیل خان سیمه کې ترهګرو د پولیسو په پوسټه د سپکو او درنو وسلو برید کړی چې په کې لکتر لګه درې پولیس او ژوبل شوي دي. پولیسو ویلي د رئیس اسماعیل خان په تاریخ کې دا د ترهګرۍ تر ټولو ستر او منظم برید وو او دوی غوښتل د پولیسو ودانۍ ته په ننوتلو سره ستره تباهي رامنځته کړي خو پولیسو یې مخنیولي او پر شا یې تمبولي. څېړونکو وایي دا برید د تیرو شلو کالو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد ناکامي څرګندوي. نور تفصیل د عدنان بیټنی په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا انتهایی سویلي ضلع ډېره اسماعیل خان پولیسو مشر یا ډی پی او محمد شعیب ویلي دا ډېره اسماعیل خان په تاریخ کې د ترهګرو تر ټولو ستر او منظم برید فو او دوی غوښتل د پولیسو ودانۍ ته ورنوتلو سره ستره تباهي رامنځته کړي خو پولیسو په میړانه سره ترهګرو مخه نیولې او د هغوی برید په شا تمبولی دی. پولیس وایي دا برید د زیارت او زمې په منځ شپه کې د ډېره اسماعیل خان د کولاچی پولیس تھانې په ټکواړه پوسټه شوی چې دغه ترهګرو د پولیسو په پوسټه د دریو اړخونو څخه د سپکو وسلو ترڅنګ د راکټ لانسرو ډزې کړې او هم دې سره د پوسټې په ودانۍ لاسي بمونه ورسفلې دي. د ډېره اسماعیل خان د ضلع پولیسو د مشر یا ډی پی او دفتر نه خبر شوی بیان کې ویل شوی په دغه برید کې څلور پولیس اسکر ژوبل شوي دي. د دغه برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. په ډېره اسماعیل خان کې په کال 2013 کې هم په مرکزی زندان وسله وال برید شوی وو چې پکښې د پولیسو له بند څخه نږدې 400 څخه زیات مهم بندیان خوشي کړي وو. په ډېره اسماعیل خان کې تازه پېښې په اړه په ګومل پوهنتون کې د سیاسيات استاد کلیم شاه بخاري وایي
ډی ای خان د تاریخ تر ټولو ستر اټیک وي. دا د ریاست یو ناکامي مشتشکاروي سی کم او شل کال جنگ په دې علاقو باندې وسولې په دې پښتونخوا باندې سی کم شل کال تیر جنگ وسولې دی هغه هیڅ فائدہ نه وته. دا هغه تر اوسه پورې داسې سمرا توام ته نسول ملاو سی کم خلک به کورس ول خلک مرسول پشه د خلکو جایدادونه پشه تباس ول.
تر دې پیښ وړاندې هم د زیارت تورز د پښتونخوا د کورمې ضلع په اراولي سیمه کې تر هغه سره په جګړه کې درې پوځیان وژل سیفو. د روانې اونۍ په پیل کې د بلوچستان په کاهان سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د شخړل شوي چاودونکو موادو په چاودنه کې 15 پوځیان وژل سیف. د هغه برید ذمہواري د بلوچستان یوې وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې وه. همدې سره لکه مروت شمالي وزیرستان او بنو کې هم د پولیسو په مرکزونو بریدونه سره په شمالي وزیرستان کې په پوځي سرتیرو درې ځانمرګي بریدونه شوي چې پکښې امنیتي عسکرو ته ګڼې مرغوبلې اړفلې دي. په پاکستان کې د وروستي بریدونه وروسته له هغې زیات شوي چې ناکارونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په 13 نومبر میاشت کې له حکومت سره خپل ډزبندي ختمه کړې. د دې نه امنی مخنیوي لپاره حکومتي ترجیحات څه دي په دې اړه بیا کلیم شاه بخاري وایي
صوبایي حکومت د دې طرف ته توجه به نسن نه د دې خلاف عملی قدم اخلي. تازه کومر د بنو پارټي کې وګورو نو د زیاتره کې پکې حکومت دی ادارو او دیغو دی وزیرانو موقف دا وي سی باونډري نه د خلک راوړي د سرنګ نو دا په وفاق باندې ورړي. نو دلته هغه کوارډینیشن نشته چې کوم کوارډینیشن کول پکارو. فدرل سطح باندې تیر شلو کلو شي کوم جنگ وسوي کنه د هغه مشتنن بیا د ریزلټ را اشکاره جي سی پکې پکې شي دشتګرد بیا واپس د سره ځخه خپل ریوایول کوي لګي.
د پاکستان د انګريزي ژبه اکسپریس ټریبیون رسپانډ غیر رسمی شمیرو لمخې وای د 2020 کال د اگست 15 د 2020 کال د اگست 14 پورې د ترهګری پیښې یو 50% زیاتې شوې دي. وای په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر شاوخوا یو نیم کال کې په ټول پاکستان کې ترهګری په 250 بریدونو کې نږدې 433 کسان وژل شوي او 719 تنه ټپیان شوي دي. عدنان بیټنای، ډیفا، ډیرا اسماعیل خان.
کل عدم تحریک طالبان پاکستان د کال 2023 لپاره د نوی تنظیمی جوړښت اعلان کړی. څېړونکو وایي د طالبانو نوی تنظیمی جوړښت د یو حکومت په څیر وي او له دې نه معلومیږي چې په سیمه کې به په نږدې راتلونکي کې د بدامنۍ پیښې زیاتېږي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
ٹی ٹی پی خبریالانو ته په لیګلی یو بیان کې د نوی تنظیمی ډانچې تفصیل شریک کړی دی. په دې کې د وو وزارتونو، د ځانمرګي برید کوونکو څنګه، عدلیه او د وو ولایتونو د پاره وزارتونه اعلان شوی دی. د کال 2023 د پرورې په میاشت کې هم د ٹی ٹی پی لخوا د تنظیمی ډانچې اعلان شوی و. سیړونکو خبریال ابتهار پردوس دی وته ویل نوې تنظیمی ډانچا ډیره منظمه ښکاری. نوموړي ویل ٹی ٹی پی د یو کالدم تنظیم نه د یو سیاسي قوت په توګه ځان را مخې ته کوي او ښکاری چې د دوی مقصد د علاقو قبضه کولو تر څنګ حکومت او نظریه هم د ځان سره راوړل دي.
یو فل بلون انسرجنسی مونږ دی ته ویو چې یو ګروپ یې چې دغه سره مقاصد چې کوم دی هغه ټریټوریل چې دغه نه بلکې هغه ګورننس او ایديولوژي هم ځان سره چې دغه راوړي. او دا مونږ کتلی یو دینه مخکې د افغان طالبانو کې نو مونږ د ریسټرکچرینګ چې کوم د ٹی ٹی پی چې د کوم ګورو نو دا غیر ریسټرکچرینګ بالکل هماغه پیټرن باندې د کوم باندې چې کله د اشرف غنی او د حامد کرزی حکومتونه په افغانستان کې وو نو هغه شیډو گورنران چې دغه طریقې د افغان طالبان چې دغه ځان د بارچ دغه ساتلی وو او هغه به شیډو کې چې د خپل کارونه چې کول.
د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ په کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې مذاکرات شروع شوه کوم چې اوس ختم شوه دي. ٹی ٹی پی په 28 نومبر د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی دی او دا غیر روستو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. سیړنیزې ادارې وایي چې د دسمبر په میاشت کې ٹی ٹی پی د 15 زیاتو د بریدونو ذمہواری منلې دي. سیړونکو خبریال حق نواز دی وته ویل د ٹی ټی پی وړاندې ډانچه دومره منظمه نه وه. اوس ورسره وړې وړې ډلې هم رايوځي شوي او د مذاکراتو په وخت ٹی ٹی پی نور هم مضبوطه او پاله شوې ده. نو موړي ویل نوې تنظیمي ډانچا د یو اوږه جنگ تیارې ښکاري.
نو پاره کې یو څه صرف د ما په نظر کې دي چې د سند او د پنجاب د لپاره پکې هغه شان ولې د دی پرخودل آیا د دی تحریک طالبان مقصد صرف او صرف خپل اثر په خیبر پختونخوا او په بلوچستان په صوبو کې زیاتول دي. پنجاب او په سند کې د هغه شان تک نه کمیشن جوړ کړی دی نه څه اسام ښکار شوی دی.
د پاکستان نېشنل سکیورټي کمیټې یا د قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ غونډه کې په خیبر پختونخوا کې د تشدد د وروستیو پیښو او د وسلوالې ډلې د تحریک طالبان پاکستان په فعالیتونو غور کړی دی. د ان اس سي د غونډې په اړه حکومتي اعلامیه کې ویل شوی چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت د عمومي صورتحال او د امن او امان لپاره اخیستل شوو ګامونو حال تیر کړی دی. پروستیو کې پوځي او حکومتي چارواکو ویلي د تراګری ضد جګړه کې ځایي خلکو او د امنیتي ادارو اهلکارو ډېرې قربانۍ ورکړې دي او چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د تراګری ضد لاسته راوړنې ګډې وډې کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په 1.4 و 0 کیلو هرتز و 15.3 او 2.0.3 کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخم اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په 1.29 شپږ او د مخم نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په 9.2 اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو په 2022 کال کې سوات ته د طالبانو په بیا راګرځېدو او دغه تل ترهګری لامل سلګری ته څومره زیان وخت او دا چې په 2023 کال کې به سوات له کوم ستونزو او ننګونو سره مخ وي په دې اړه له سوات څخه د ډیبي خبريال فیاض ظفر یو راپور تیار کړی.
دا سوات ځایی اوسیدونکي وایي چې د کال 2023 اولې شپږ میاشتې په امن او خوشحالۍ سره تیرې شوې، خو وہ میش کے پاغرنوں کے دا ستالیب وسلوالو دا راک کر کے دو دا امنیتی اسکر و تختولو او یو بمی چودنہ کے دا امن لکھ کر زور مشر ادریس خان سره دا ملگرو دا وجن روستو دا سوات خلق را پاس دل او دا بدمنی پزدی پا وہ دا سلون کے یو لس قاٹ پاسون نا اکڑل. دې پاسونو لقبلا وسلوال د سواد نه اوتل او سواد کې به امن قائم شو. اوس د سواد د مختلف تنظیمو او انتظامی کوشش ته چې د سیلانیانو اعتماد بحال کړي. د سواد قومي جرګې غړی او د سواد هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان وایي
اوس مونږ کوشش کوو چې یاره دغه سیلګرو هغه اعتماد بحال کړي، ځکه چې قوم را پاسې ده او دلته د امن لپاره اواز پورته کو پاسونی وکړو، نو دا غی په وجه باندې هغه حسی چې چا کولې هغه ناکام شوې شړل شوې، وسم د خلکو هغه اعتماد رورو به حل کیږي او خلک را روان دي. او دا حاصل ابزایی د پاره مونږ کوشش کوو چې اره د جنوري ثابت امیاش مونږ هغه ته 50% ډیسکاونټ ورکو په کمرو په کرایې کې.
د سواد پولیس وایي چې ټول سواد کې په امنیت دی او د ووري کې دوسرا یوش مرسلانین سواد ته را روان دي. د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنډا بروایی
تاسو یقین کوئ موسم دومره کوله سو چې اغه د سواد حسن بالکل دوباله کړه. اوس تاسو ګورئ مالم جباو مال الحمدلله ډکا دا کالام صورتيال تاسو تخپلا پته لګیدل د چلته څنګه واور او شو نو ټورست نه ډک سو نو موږ هم ټولو ته دا تاسو په توسط باندې وایس اف امریکا په توسط باندې ریکوست کو په پښتو سه ایز ا ډیسټریکټ پولیس افیسر چې رہ سئ د سواد خلاو ګورئ د سواد امن به ان شاء الله تاسو انجوائے کړئ او د سواد موسم به تاسو انجوائے کړئ. نو هر کله راشه پیغام ورکو جی
د سواد ځلې انتظامی 13 میاشتې کوم د سواد په بلبل شمو کې میلی وکړه. د سواد مرستیر ډیپټی کمشنر سویل احمد خان وای
موږ په کالام کې یو جی پریلی دا هغه نه علاوه په ګبین جبا کې زموږ یو وینټر فیسټیوال دی، دا غین علاوه زمونږ دلته په ملم جبا کې د واورو سره ریلیټډ په مختلف قسمه لوبي کیږي. نو زما ټولو تا ټول پاکستان ته دا درخواست دی چې راشي او دلته نه کم د ګرمۍ موسم چې په هغه کې د سواد خایس بدلی، خو دلته د واورو په موسم کې د یخنۍ په موسم کې د سواد په خایس نه محسوس شي او دلته دا خایستونه ځان سره وېسي.
د سواد قمیجرګي سواد ولسی پاسون او د سواد د امن د پاره کار کوونکي نور تنظیمون چارواکي وایي چې دغه کې سواد کې پوخ امنیت دی او د پوخ امنیت ټینګ ساتلو ټول ذمواري یې صرف د سواد پولیسو ته ورکړی شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
د خبريالانو نړیوال تنظیم یا آر ایس ایف په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې په تیرو شلو کلونو کې په ګرد نړۍ کې د 1100 څخه زیات خبريالان وژل شوي دي، چې 93 په پاکستان، 1 په افغانستان او 350 خبريالان په هند کې وژل شوي. په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي کال 2023 هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره تر ټولو بد کال و. او نه یوازې دا چې خبريالان د سخت سنسرشپ سره مخامخ وو، بلکې وژل شوي هم دي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
د خبريالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف په تیرو شلو کلونو کې د صحافیانو د پاره خطرناکو 15 هیوادونو کې پاکستان په 5 او افغانستان په 6 نمبر یاد کړی دی چرته چې خبريالان وجل شوي دي. تنظیم په خپل رپورت کې ویلي د کال 2003 نه تر کال 2023 پورې په 2 لسیزو کې د وجل شوو صحافیانو په شمیره کې په ختمیدونکي کال 2023 کې هم د خبريالانو وجنې شوي. او تنظیم زیاتوي چې د کال 2000 نه وروسته تر اوسه پورې ټول 1100 صحافیان وجل شوی دی. د پاکستان په کچه د صحافیانو د حقونو تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ صدر افضل بٹ ڈیوا توای ټوله نړۍ پاکستان هم د صحافیانو لپاره د خطرناکو هیوادونو په نوم لړ کې اچولې دي.
کوئی ایسا ایسا میکنزم ڈیویلپ نہیں ہو سکا کہ کسی جرنلسٹ کو دھمکیاں دی جائیں، اسے اغوا کیا جائے، اسے ٹارچر کیا جائے.
غوائی پا پاکستان کے دبا د مرغ دا سے کم طریقہ کار نشتا کہ یو خبریال د دڑکو او اغوا سره مخ شي چې د هغه لپاره حکومت په ګامونو پورته کولو مجبور کړي. خاغلی افضل بټ بیا وای کال 2023 هم په پاکستان کې د صحافتي ازادۍ لپاره تر ټولو بدترین کال وو، او وای چې په دې کال کې نه یوازې خبریال ارشد شریف په بهر هیواد کې په مرموز ډول ووجل شو، بلکې زیاتره خبریالان د مقدمو سره هم مخ شوي دي. د بی پولی خبریالان د نړیوال تنظیم سیکرټری جنرل کریسټوف ډولیر ویلی د وجل شو 1980 صحافیانو د شمیرو پشا هغه سهره شخصیتونه او ارادې دي چې خپل ځانونه قربان کړي او معلومات یې راټول کړي دي. د تنظیم د رپورت تر مخه روان کال 2023 کې 850 صحافیان وجل شوي او دا شمیره په تیرو سلورو کلونو کې تر ټولو زیاته ده. د تنظیم د رپورت تر مخه په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو زیات خبریالان په عراق او شام کې وجل شوي، چې شمیره 1580 ده، او دا په ټوله نړۍ کې د نورو وجل شو خبریالانو د شمیرې دریمه برخه جوړیږي. تاریخ په رپورت کې هغه 15 هیوادونه یاد شوي دي چرته چې د کال 2003 نه راپدې خو د اتیا پورې صحافیان وجل شوي دي. دا ریسپټ د رپورت تر مخه په دې موده کې 93 صحافیان په پاکستان کې، یو اتیا په افغانستان کې، 80 په سومالیا کې، او 50 خبریالان په هند کې وجل شوي دي. ځای خبریال حنیف الرحمن وایس اف امریکا ډیوه ته وای په پاکستان کې نه یوازې دا چې خبریالان وجل کیږي، ګواښول کیږي، بلکې دوی د سخت سنسرشپ سره هم مخ دي، او صحافیان نشي کولی چې په پاکستان کې د لادره کتنانو په ستونزه او د پی ټی ایم په حلو ځلو په ډاډه زړه لیکل او خبرې وکړي شي.
نن سبا په پاکستان کې چورتیال دغه بالکل پډا غږی موږ ته پته لګېدلې ده چې په کوم خبرو باندې زیات بحث کول دي یا نه دي کول، یا په کوم معاملې باندې کوم ته خبره کول ده نو څومره حد پورې خبره کول ده، او په کوم خبرو باندې مونږ تنقید کول شو او نه شو کولای.
په پاکستان کې د صحافیانو پر ضد کېدونکو جرمونو باندې نظر لرونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک د کال 2023 په خپل رپورت کې ویلي چې د کال 2012 او 2023 میانز موده کې د پاکستان دننه 350 صحافیان وجل شوي، خو د رپورت تر مخه د صحافیانو د قتل په دې 350 مقدمو کې یوازې د دوه صحافیانو قاتلانو ته سزاګانې ورکړې شوې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بشری حقوقو فعال او د لګکیو مشان وای کال 2023 کې پاکستان کې د میشت اقلیتونو د زورولو پیښو کې زیاتوالی راغلی چې لامل یې دوی د شته ازادۍ او حقوقو له هم محروم شوې دي. د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقوقو د تحفظ په خلای کوي، خو د بشری حقوقو تنظیمونه تور لګوي چې پاکستان د لګکیو حقوقو خوندې ساتلو کې ناکام دی، او د امریکا حکومت د مذهبي ازادۍ په اړه کمیشن هم پاکستان کې د لګکیو د زورولو او د دوی د حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو اندېښنې ښودلي. پیر ولې چاپري نور حال راکوي.
د احمدی جماعت ویان عامر محمود دوی دوی په کال 2023 کې پاکستان کې د شته مذهبي ازادو او انساني حقوقو نه محروم شوې دي.
سال گزشتہ 2022 کا ہی جائزہ لے لیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ احمدیوں کے خلاف نفرت انگیز مہم جو ہے اس میں ایک شدت آئی ہے.
اوویل کال 2023 په دې لحاظ سره هم ډیر بدتر او چې د احمدیانو په ضد تندرو وړلو پروپاګاندا کې ډیر شدت راغلی دی، او مذهبي جنونیانو لخوا سوشل میډیا د لارې خلکو ته تر دې پورې اپیلونه شوي چې احمدی امیدوارو زنانو ګیرډو کې دننه د دوی بچی قتل کړي شي. عامر محمود په خبره سخت کال د احمدیانو مقدس مقاماتو او د دوی د قبرونو د سپکاوي واقعات هم زیات شوي دي. خدا هغه په خبره په دې واقعیاتو کې ککړ تنانو په ضد حکومت هیڅ کاروایی نه ده کړې. د بشري او د لګکو د حقونو فعال پیټر جیکب وای کال 2023 کې پاکستان ریاست لخوا د لګکو د ګټو لپاره یو شمیر پریکړې شوې دي چې پکې پنجاب او خیبر پختونخوا تعلیمي ادارو کې د مذهبي لګکو لپاره 2% کوټې او د اقلیتونو د ملازمتونو کوټه په ځای کولو پریکړې شوې دي. خو پیټر جیکب د حکومت لخوا الکترونیکی جرمونو قانون د لاندې د مذهب د سپکاوي په تور قضیو کې د کاروایو اختیار ورکول د سخت کال له ټولو نه زیاته خطرناک فیصله بولي.
ایک خاص بات جو 2022 میں خطرناک ہوئی اور وہ یہ تھی کہ سائبر کرائم کے اوپر جو قانون بنایا گیا بلاسفیمی لا کو اس کا حصہ بنا دیا گیا.
اغویل د مذهب د سپکاوی قانون الکترونیکی جرمونو قانون سره تړلو له عمل له توهین مذهب قانون غلط کارولو په سر اندیښلې نانور هم زیاتې شوې دي. د پاکستان مرکز کې واکمن پی ډی ایم د اقلیتونو د حقونو د دفاع په خلی کوي. د اقلیتونو د زورولو د دوی د زنانو سره جبري ودونو اطلاعات او تخبرګون کې د مذهبي او والی لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار مولانا طاهر اشرفي یو ډیو سره خبرو کې دا رد کړی دي. او په مرکز کې واکمن پی ډی ایم کې شامل د پیپلز پارټي اقلیتي غړي عامر جیوا سخ کال پارلمان کې د لګکو په حق کې منظور کړی شوی قانون سازه په حق له وی او ای ډیو ته صدا سوایي.
کرسچن میرج ایکٹ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا. اس پہ مائنورٹیز ڈے فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری پارلیمنٹ ہاؤس میں بلایا گیا.
اغویل د عیسائی اقلیت د ودونو سره تړلې قانون او پارلمان کې د لګکو کامیر وز منزل او د لګکو د سیټونو زیاتوالي په حق له قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کېدل د دوی د حکومت لوی لاسته راوړنې دي. خو سمو د وړاندې قانوني سمله ته خپل وینا کې هم په مرکز کې واکمن پی ډی ایم کې شامل مسلم لیگ نواز ګوند د بشري حقوقو وزیر ریاض حسین پیرزاده منلې و پاکستان لګکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میری ذمہ داری بھی ہے کیونکہ میں نے حلف لیا ہے.
اغو ویلو دا مرکزی وزیر په حیثیت پاکستان کې د بشری حقوقو سرغړاونو په سر راپور تکیدون کې نیوکو ته جواب ویل دا غ فرض دی. خود ریاض پیرزاده په خبره هغه په دې معاملې د پاکستانی ادارو دفاع ډیر په مات زړه سره کوي. مرکزی وزیر زیاته کړې و پنجاب صوبه کې احمدی اقلیت او شیعه مسلمانان بی ګنا بی خطا پرړار وزوجل شي. د سنټر فار سوشل جسټس د شمیرو تر مخه تیر کال پاکستان کې د مذهب سوکاوی باندې تورن درې تنان د عدالتي کاروایو نه بغیر د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه وجلی شوي وو. ادارې شمیرې زیاتوي دغه یو کال کې د څلور اتیاو نه زیات تنانو په ضد د توهین مذهب قانون د لاندې کاروایی شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د بخن نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په گوادر کې پر لویې کچا د احتجاج کوونکو نیول او پر هغوی بندیزونو لګولو باندې اندېښنه ښودلې. ادارې ویلي خلک د احتجاج کولو او د خپل رایې د څرګندولو حق لري. د بلوچستان په گوادر ښار کې د حکومت له لوري د احتجاج کوونکو د نیولو او د هغوی د احتجاج مخه نیولو پر ضد په کوټه او د بلوچستان په نورو ښارونو کې د جمعې په ورځ د جماعت اسلامي ګوند له لوري احتجاجونه شوي. نور حال د ډیوی خبريال حفیظ الله شیرنی راکوي.
د ملک د جنو نورو شارونو په چیر د بلوچستان په سر شار کوټه کې هم د جماعت اسلامي ګوند له لور احتجاجي لاریون او غونډه وسوه. په احتجاج کې شریک د جماعت اسلامي ګوند مرستيال مشر عبدالکبیر شاکر له ډیوا سره په خبرو کې وویل په گوادر کې د حق دو تحریک د احتجاج کوونکو د غشتنو د منلو پر ځای حکومت احتجاج کوونکو نیولي ډبولي او د هغوی پر ضد مقدمه درج کړې دي.
موږ مزید د تحریک مخ ته وړو او موږ خپل حق چې تر څو نه حاصل کړی موږ په قرار نه کړو.
د بلوچستان په گوادر شار کې لتیرو دوه میاسو را پیسې او گوادر ته حق ورکړی تحریک له لوري احتجاج روان دی او هلته پرلت وهدی وو. د دې احتجاجي تحریک مشر د جماعت اسلامي ګوند فعال مرکزی غړی مولانا هدایت الرحمن کوي. خو د مولانا په خبره چې د گوادر احتجاج د ګوند نه بلکې د گوادر د اولس احتجاج دی. لتیرو څلور ورځو څخه حکومت احتجاج کوونکي له پرلت پورته کړي او تر سل زیات احتجاج کوونکي هم نیولې دي. د ګوند غړي تور پوری کوي چې حکومت پر دوی تشدد کړی او د پولیسو د تشدد له لاسه په اورماړه ښار کې د تحریک یو غړی وژل شوی هم دی. حکومت د دې تند وژنې د دعوی په اړه کوم دریج ورکولو څخه ډډه کوي. خو د پنځشنبه په ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میرزا لانګو په خبري کانفرنس کې وویل په گوادر کې د حق غوښتنې تحریک او مولانا هدایت الرحمن د گوادر شاوخوا سیمې بندې کړې دي. له مولانا سره خبرو لپاره وزیران ورغلي وو خو مولانا سنجیده نه وو. په گوادر کې پلت کوونکو تیر ورځ حکومتي ځایونو ته د تاوان رسونې هڅه کړې وه. پولیس یې په ډبرو وستلی او وسله لرونکي احتجاج کوونکو د پولیسو پر یو عسکر ډزې کړې او وژلی دی. د احتجاج کوونکو ترڅنګ د گوادر پولیسو د جسارت نومي ورځپاڼې رپورټر عبیدالله او د هغه درې زامن هم نیولې دي. د گوادر د پریس کلب د خبریالانو له لوري له احتجاج کولو وروسته د خبریال درې زامن پرېښول سوي، خو یاد خبریال لا هم د پولیسو په بند کې دی. ډیوه د خبریال د نیولو لامل معلومولو لپاره د گوادر پولیسو د تاڼۍ پر نمبرو په بیا بیا رابطه وکړه، خو په دریز اخیستلو کې بریالي نه سو. د بلوچستان د خبریالانو مرکزي تنظیم بلوچستان یونین آف جرنالیست د خبریال عبیدالله نیول په سختو ټکو غندلي او له حکومت څخه یې زر تر زره د هغه د خلاصولو غوښتنه کړې. په گوادر کې د روانو حالاتو په اړه د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په گوادر کې پر لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او بندیزونه د اندېښنې وړ دي. د ادارې په خبره خلک د احتجاج کولو او د خپلې رایې د څرګندولو حق لري. امنیسټي انټرنیشنل له حکومت څخه غوښتي چې و خلکو ته د اسانتیاوې پیدا کړي. د گوادر احتجاج کوونکي وایي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاوو څخه بې برخې دي، ځکه احتجاج کولو ته اړ سوي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دین د خالی ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 1 نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته ځو کوم هر کلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د خبر پختون پاډ رسمل خان ځل کې د پولیسو په پوسټ بریډ کې لک تر لک سلور پولیس اسکر جوبل شوی. دا په داسې حال چې پرون د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیه په غونډه کې د خبر پختونخوا په امنیتی صورتحال خبري شوې. افغان طالبانو یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جینکو او ښځو په کار د بندیز له پریکړې دفاع کړې او وایي چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی. او د کتولیک عیسایانو پخوانی مشر پاپ بینډیکټ د 95 کالو په عمر د نړۍ څخه سترګې پټې کړې. استاذو د خبرونو تفصیل ته د خبر پختونخوا د رسمل خان ضلع کې د پولیسو په پوسټ بریډ کې لک تر لک سلور پولیس اسکر جوبل شوی دی. د پولیس ځای مشر یا ډی پی او محمد شعیب ویلی دا د رسمل خان په تاریخ کې د ترخګرو تر ټولو ستره او منظم بریډ وو او دوی غوښتل چې د ودانۍ دننه ورننوځي او لوی تباهي رامنځته کړي، خو پولیسو یې مخه ونیو او بریډ کوونکي یې په شا وتنبول. دا بریډ د رسمل خان په کلاچی پولیس ثانی پټکوانی چک پوسټ شوی. په بریډ کې د پوسټ درې وړخونو نو وسلوالو په وړ وسله او راکټونو سره حمله کړي او بیا یې ورباندې لاسي بمونه غورځولي. د بریډ ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. یاد دی وی چې په رسمل خان کې په کال 2014 کې په مرکزی زندان هم بریډ شوی وو چې پکې د پولیسو له بند څخه د 1400 نه زیات بندیان خوشی کړي شوی وو. دا په داسې حال ده چې کلدن تنظیم تحریک طالبان پاکستان د کال 2023 لپاره د نوي تنظیمي ډانچې اعلان هم کړی دی. سیلونکي وایي چې د طالبانو نوي تنظیمي ډانچه د یو حکومت په سیر ده او دینه معلومیږي چې په سیمه کې براتلونکي د بدمنې پیښې زیاتېږي. ټي ټي پی خبریالانو ته په لیږل شوی یو بیان کې د نوي تنظیمي ډانچې تفصیل شریک کړی دی. په دې کې د وو وزارتونو د ځنمرګي کوونکو څنګه عدلیه او د وو ولایتونو لپاره وزارتونه هم اعلان شوي دي. د کال 2023 د فروری په میاشت کې هم ټي ټي پی لخوا د تنظیمي ډانچې اعلان شوی وو. سیلونکي او خبریال افتخار فردوس وایي چې نوې ډانچه ډېره منظمه ښکاري. نوموړي ویل چې ټي ټي پی د یو کلدم تنظیم نه، د یو سیاسي قوت په توګه ځان مخې ته راولي او ښکاري چې د دوی مقصد د علاقو قبضه کولو ترڅنګ د حکومت او نظریه هم ځان سره راوړي. د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په کال 2021 کې د اکتوبر په میاشت کې شروع شوی مذاکرات ختم شوي. ټي ټي پی په 28 نومبر د ډزبندۍ ختمولو هم اعلان کړی دی او د هغې وروسته په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. سیوړنیزه ادارې وایي چې د دسمبر په میاشت کې ټي ټي پی د 60 نه زیاتو بریدونو ذمواري منلې دي. د پاکستان نېشنل سکیورټي کمیټې یا د قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې پرون غونډه کې په خیبر پختونخوا کې د تشدد د وروستیو پیښو او د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په فعالیتونو باندې غور کړی دی. د ان سی سی د غونډې په اړه حکومتي اعلامیه کې ویل شوی دی چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت عمومي صورتحال او د امن او امان لپاره د اخیستل شوو ګامونو حال تیر کړی شوی دی. په وروستیو کې پوځي حکومتي چارواکو ویلي چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې ځایي خلکو او امنیتي ادارو اهلکارو قرباني ورکړي دي او چاته به هم اجازه ورنکړي چې د ترهګرۍ ضد لاسته راوړنې ګډې وړې کړي. افغان طالبانو یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جینکو او ښځو په کار د بندیز له پریکړې دفاع کړې او وایي چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ټلیفوني تماس د لارې امریکا غږ ته ویلي اسلامي امارت اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته حاجتمند نه دي. تیره اونۍ د طالبانو د اقتصاد وزارت په یو لیکل شوي امر کې ښځې او جینکۍ په داخلي او بهرني غیر دولتي سازمانونو او موسسو کې د کار کولو څخه منع کړې وي. په دغه لیکل شوي پیغام کې چې د طالبانو د اقتصاد د سرپرست وزیر دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی راغلی وو چې د دې پریکړې لامل د اسلامي حجاب نه مراعات دی. د طالبانو حکومت ویان زیاته کړه چې د اسلامي امارت د فرمان په اساس چې په هیواد کې د شریع قوانینو په لیکېدو لپاره دی ښځې باید غیر دولتي دفترونو ته لاړې نه شي. د کال 2021 د اګست میاشتې را په دې خوا په افغانستان کې د طالبانو تر حکومت وروسته د روغتیايي سکتر او ځینې نورو محدودو برخو پرته ښځو په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه لري، خو ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې تر اوسه ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي. د طالبانو دغه اقدام ته د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جمعې په ورځ په دې اړه اعلامیه کې په غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار د طالبانو حکومت بندیز د ښځو له حقونو څخه ظالمانه سرغړونه بللی او غندلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر لیندا تھامس پرون ویلي چې په بشري فعالیتونو کې د ښځو پر فعالیتونو د طالبانو د بندیز پریکړه بجدي پایلې ولري. د کیتولیک عیسایانو پخوانی مشر پاپ بینډیک د 95 کالو په عمر کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې. نوموړی تر 8 کالو پورې د کیتولیک عیسایانو مشر وو او په تیر شپږو صدیو کې لومړی پاپ وو چې د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې. په کال 2014 کې ویلي وو چې نور یې ذهن سم کار نه کوي نو غواړي چې څوکۍ بل کوم اهل تن ته پرېږدي. د ده په مرګ د کیتولیک عیسایانو موجوده مشر پاپ فرانسیس د پاپ بینډیک لپاره د دعاګانو کولو غوښتنه کړې ده. پاپ بینډیک صحت د تیرو څو ورځو راهیسې سخت خراب شوی وو. د زیاتره وخت په ویټیکن کې په خپل عبادت کې وو او خلکو ته ډیر کم راسرګند شوی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د نړیوالې ټولنې له مخالفت سره سره طالبان په مرستندویه ادارو یا انجوګانو کې د ښځو په کار کولو د خپل بندیز دفاع کوي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو پریکړه د دوی په وینا د شریعت مطابق ده. په دې اړه نور حال د محوش جلیل پر راپور کې اوري.
ذبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ د ټلیفون د لارې ویوې ته وویل چې د واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د حکومت هغو خزینه کارکوونکو ته په کور د کیناستو امر وکړو چې د هغه په قول په غیر ضروري برخو کې کار کولو. هغه ویل طالبان اوس دې نتیجې ته رسیدلی دي چې ښځې په این جی اوز کې په هغو برخو کې کار نشي کولی چې د دوی ضرورت پکې نشته. طالبانو یوه هفته وړاندې افغان او نړیوالو این جی اوز ته امر وکړو چې خزینه کارکوونکي دې معطل کړي. د طالبانو په قول په دغو ادارو کې د حجاب پابندي نه کیږي او میرمنې په مخلوط ماحول کې کار کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د فیصلې غندنه کړې ده او متحده قانونو او یو شمېر نړیوالو امدادي ادارو په افغانستان کې خپل ځنی فعالیتونه ځنډولې دي. ملګرو ملتونو او هغو نورو ادارو چې خپل کار یې ځنډولې ویلي د خزینه کارکونکو بغیر امدادي کارونه نشي کولی. نبیله مجاهد ویل د شریعت نافذ کولو سره سم چې څنګه ښځې حکومتي دفترونو ته نشي تللی نو همدغه شان ښځو دپاره لازمي ده چې این جی اوز ته دې نه ځي. هغه زیاته کړه چې حکومتي دفترونه د تیر یو نیم کال راهیسې د ښځو نه بغیر هم چلیږي. د صحت او د ځینو نورو ادارو نه علاوه طالبانو زیاتره ښځینه حکومتي کارکوونکي په کور کې نیولې دي. ذبیح الله مجاهد وویل ښځینه حکومتي کارکوونکو ته په کور معاشونه ورکول کیږي. دا هفته طالبانو په ناسا په ټول د ښځو د یونیورسټۍ په تعلیم هم پابندي ولګوله او ښځینه زده کوونکي یونیورسټو ته د تګ نه منع کړي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماهرانو یوې ډلې په امدادي دارو کې په خدینه کارکونکو د طالبانو د پابندۍ غندنه وکړه او دا یې د ښځو د حقونو خلاف ورزي وبلله. تغیر علی په یو بیان کې ویلي چې په ښځو پابندي به نه یوازې دوی د معاش ګټلو او د خپلو ټولنو د ملاتړ نه محروم کړي، بلکې ښځې به د ټولنیز ژوند نه حذف کړي. افغانستان لپاره د اقوام متحده رابطه کار رمیز الفکروف د زیارت پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې په خزینه امدادي کارکوونکو د طالبانو د پابندۍ باوجود به ملګري ملتونه په میلیونونو هغو افغانانو ته امداد رسوي چې مرستو ته ضرورت لري. البکروف دا خبره ومنله چې د خزینه کارکوونکو نه بغیر د صحت په برخه کې به امدادي کار کول مشکل وي، خو ضروري خبره دا ده چې امدادي هلې ځلې دوام ولري. د ملګرو ملتونو او د نورو امدادي ادارو اندازه ده چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک چې د ملک د نیمې نه زیات آبادي ده او په کې 14 میلیون ماشومان هم شامل دي بشري امداد ته ضرورت لري. تقریبا 90% افغانان د غربت د کرښې لاندې تللي دي او د 50 کلونو نه د کم عمر د 1 میلیون نه زیات ماشومان د خوراک د کمی سره مقامخ دي. البکروف ویل د اقوام متحده د بیړني امداد څانګې او د ملګرو ملتونو نور چارواکي به په راتلونکي اونیو کې د افغانستان سفر کوي چې په خزینه امدادي کارکونکو د بندیز د حل راوستلو لپاره طالبانو سره خبرې وکړي.
پاپ بینیډیکټ څوک چې د کاتولیک چرچ نږدې 8 کاله مشر پاتې وو او په شپږ پیړیو کې لومړی تن و چا چې استعفا ورکړې وه. دی د خالی شنبې په ورځ د 95 کالو په عمر ومر. په ورته وخت کې د بینیډیکټ په مرګ د هغه ځایناستي پادری پاپ فرانسیس غوښتنه کړې چې د هغه د روغتیا لپاره د دعا وکړي، ځکه چې د اوږده عمر له امله یې صحت خراب شوی دی. په دې اړه نور حال د وګما جالوان په ریپورت کې.
پوپ امیریټس بینیډیکټ څوک چې د کیتھولیک چرچ نږدې 8 کاله مشر پاتې او په شپږو پیړو کې ړومبې تنو چا چې استعفا ورکړې وه د خالی د شنبې پر ورځ د 95 کالو په عمر کې مړ شوی. د بینیډیکټ په مرګ د هغه ځای ناست پادری پوپ فرانسیس اپیل کړی چې د هغه د صحت لپاره دعا وکړي، ځکه چې د اوږد عمر له سببه یې صحت خراب شوی و. کله چې بینیډیکټ په کال 2013 کې په حیرانوونکي توګه اعلان وکړ چې د خپلې دندې نه استعفا ورکوي، نو دای ویلی چې هغه نور په ذهني او په بدني توګه د دې جوګه نه دی چې د پوپ په هیڅ کار وکړي. د ریټایر کېدو وروسته په بینیډیکټ په ډېر کم چالیدلی وي، ځکه هغه خپل اخیری کلونه عبادت ته وقف کړي وو. هغه د واتیکن په یو کانونټ کې خپل اخیری عمر تیر کړی وو. په کال 2013 کې بینیډیکټ د اټلی یو اخبار کوریر ټلاسیرا ته خط لیکلی و ویلي و چې هغه د وجود نور توان پر رو رو کمیږي. په جرمني کې په کال 1908 کې د جوزف راتسنګر په نوم پیدا شوی بینیډیکټ د خپلې ځوانۍ کلونه د هیواد په سویلي برخه کې د جرمني او آسټریا سرحد ته نږدې تیر کړي. هغه د دویم نړیوال جنگ نه پیل کېدو نه یو کال وړاندې په یو مدرسه کې داخل شوی و، خو آخر کار د جرمني پوځ ته لاړو چېرته چې هغه د انټي ایرکرافټ په برخه کې دنده لرله او جنگ په آخرو ورځو کې پوځ پرېښودو. هغه خپلو مذهبي زده کړو ته بیرته راغی او په کال 1950 کې پادری جوړ شو. هغه د دویم واتیکن کونسل د 2 کلونو د خدمت او مشاورت نه وروسته په کال 1970 کې په پاول شپږم د میونخ او فریزینګ آرک بیشپ وټاکل شو چې وروسته د کارډینل عهدې ته هم ورسېده. راتسنګر د 6 کالو نه ډېر د عقیدې د تبلیغ کار وکړو او پوپ جان پال نږدې ملګری او مشیر هم پاتې و. هغه په کال 2015 کې د پوپ جان پال د جنازې مذهبي رسم ترسره او هم هغه میاشت د 2015 پورتنف په توګه منتخب کړی شو. د هغه په دور کې په مذهبي ځایونو کې د پادریانو لخوا د کم عمره ماشومانو سره د جنسي اړیکو ساتلو کیسې رابرسېره شوې وې چې په غبرګون کې بینیډیکټ ځینې پادریان د دندو څخه لرې کړل او د متاثره کورنیو نه یې بخښنه هم وغوښتله.
د
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې په ورځ انټرنیشنل کورټ اف جسټس یا د انصاف نړیوال عدالت نه وغوښتل چې د فلسطینیانو په سیمو د اسرائیل د قبضې په اړه دې خپل رایه ورکړي. په دې اړه بشپړ راپور له ارباب محمود علي څخه اوري.
د رایټرز خبري ادارې تر مخه په یو سل درې نوي ملکونو مشتمل د متحده قانونو جنرال اسمبلی د انصاف د نړیوال عدالت نه د دې رایه غوښتنه په یو قرارداد کې کړې ده چې د اوه اتیا ووټونو په اکثریت اسمبلی منظور کړه. د امریکا او اسرائیل په شمول سریش هیوادونو د قرارداد په مخالفت کې رای ورکړې ده او درې پنځوس ملکونو په قرارداد د رای ورکولو نه ډډه وکړه. په قرارداد د ووټونو نه وړاندې د اقوام متحده د پاره د اسرائیل سفیر ګیلاد اردان په یو بیان کې ویلي چې یوه نړیواله اداره هم دا فیصله نشي کولی چې یهودیان په خپل وطن کې قابضین دي. اسرائیلی سفیر په خپل بیان کې ویلي چې د یوې داسې عدالتي ادارې فیصله چې اختیار ورته د پوینا په اخلاقي توګه بدحاله او د سیاست ښکار اقوام متحده ورکړي وي دغه فیصله به په مکمله توګه غیر قانوني وي. د اسرائیل وزیر اعظم یائر لپید چې د زیارت پنځشنبه په ورځ یې بنجمن نتنیاهو زه ونیولو په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې د متحده قانونو د ګام مخالفت وکړي. هغه وویل دغه مسله نړیوال عدالت ته وړل به د انتها پسندو لاس مضبوط کړي. اسرائیل غربي غاړه غزا او مشرقي یروشلم د کال 1948 په جنگ کې نیولې دي. فلسطین دغه سیمه د خپل آینده ریاست حصے ګڼي. رایټرز خبري ادارا وایي اسرائیل د غزا نه انخلا کړي او د مصر تر څنګ د غزا سرحدونه په خپل اختیار کې لري. د کال 2001 په انتخاباتو کې د کامیابی رستو فلسطینی مسله ډله حماس په غزا حکومت کوي او د اسرائیل سره یې درې جنگونه کړي دي. متحده قانونو د پاره د فلسطینیانو استازي ریاد منصور اول د فلسطینی علاقو په اړه په جنرال اسمبلی کې په قرارداد د ووټونو نه یو ورځ مخکې د اسرائیل داسې نوی حکومت سوګند پورته کړي چې د یهودیانو د پاره د آبادو د زیاتولو لوز یې کړی دی. منصور د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته وویل د دې پرته چې په قرارداد سرای ورکړي خو که څوک په نړیوال قانون یقین کوي هغه به د انصاف د نړیوال عدالت د رای احترام کوي او د اسرائیل د حکومت مخې ته به ودرېږي. د اقوام متحده جنرال اسمبلی د انټرنیشنل کورټ آف جسټس نه وغوښتل چې په فلسطینی علاقو د اسرائیل د قبضې آبادکاری او نیول شوي علاقې د زم کولو د قانوني حیثیت په اړه خپل رای ورکړي. د عدالت نه دا رای هم غوښتل شوی چې د هغو اقداماتو په اړه دی هم رای ورکړي چې د یروشلم د آبادۍ شناخت حیثیت بدلولو او د امتیازي قوانینو او اقداماتو په لړ کې اسرائیل اخلي. د نړیوال عدالت نه غوښتل شوی چې په دې اړه هم اقوام متحده ته مشوره ورکړي چې د اسرائیل پالیسي او عمل د قبضې په قانوني حیثیت څه اثر غورځوي او دا د نورو ملکونو او متحده قانونو د پاره څه مزمرات لري. آی سی جے د دې مخکې په کال 2004 کې د اسرائیل او فلسطینیانو په مسله خپل رائے ورکړی و او د اسرائیل د بیلتون دیوال یې غیر قانوني بللی و. اسرائیل دغه فیصله رد کړی و او په عدالت یې الزام لګولی و چې فیصله یې په سیاسي بنیادونو کړی ده. د انصاف نړیوال عدالت چې د اقوام متحده تر ټولو لوی عدالت دی مرکزي دفتر یې د هالند په هیګ ښار کې دی. د متحده قانونو د غړو ملکونو ترمنځ شخړې حل کوي. د اقوام متحده غړي ملکونه د عدالت د فیصلې منلو پابندي خو عدالت سره د اختیار نشته چې خپل فیصلې نافذ کړي شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ او د ماخام نهه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نهه دوه اووه اوریدلی شئ.
درنوردونکو د وای وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د خزانه وزارت وای روان مالی کال 2023 په لومړی او څلورو میاشتو کې مالی خساره د قمی آمدن 1.15% ته زیاته شوې او د ملک د ننه مخ په زیاتۍ ګرانۍ کمیدون کی اقتصادی پرمختیا او د غیر ملکی زر مبادله کم ذخیره د حکومت لپاره غټ چیلنجونه دي. اقتصاد پوهان وای په پاکستان کې د روپی د قدر د کمی د قرضو د واپسۍ او برآمداتو د کمی له امله مالی خساره زیاتیږي چې له وجې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا هم پاکستان ته په پورونو ترلاسه کولو کې ستونزې جوړیږي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورت کې.
د پاکستان وزارت خزانه خبرداری ورکړی روان مالی کال په لومبه سلور میاشتو کې مالیاتي خساره د 30% نه زیاته شوې او روان کال به ګرانی 30% وي. د خزانه وزارت ویلي د کمی اقتصادي پرمختیا ګرانی او د غیر ملکی زر مبادله کمی د اقتصاد د فارغت چیلنجونه دي. د اقتصاد ماهر پروفیسور منظور علي وی ډي وتوای چې د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق زیات دي او د حکومتي هڅو باوجود مالیاتي خساره زیاته شوې. دوی وایي د روپۍ د قدر د کمی له وجې په قرضونو کې اضافه کیږي او بیا د دې د واپسې له عمله حکومتي خرڅونه هم زیات شوي.
بار ملکونو ته د پیمنت سیوا کیږي او د روپۍ قدر چې دا غد ډالر په مقابل کې کم شوي دی نو زیاتې پیسې ورکول غواړي. پینډینګ لونز دی هغه چې کوم سرویس چارجز دي چې موږ سود وایو هغه هم دې سره چې دونو راځي پیمنت هم سیوا شي نو دا هغه په وجه باندې دا جیب سیوا شي.
وزارت خزانه په خپل ریپورت کې وایي روان مالی کال 2023 پړومبې سلور میاشتو کې مالیاتي خساره د قامیه مدني یو نیم سد یعنی 2.5 روپے ترسیدلې او تیر مالی کال هم په دې موده کې مالیاتي خسارات د جی ڈی پی 0.9% یا 1.5 روپے وا. په ریپورت کې ویل شوی د مالی کال په لومبه 15 میاشتو کې د میاشتنی ګرانې شرط 15% نه زیاته وا او تیر کال هم په دې موده کې ګرانی 9.3% وا او روان مالی کال به د ګرانې شرط د 23% پوری وي. د اقتصاد ماهر احتشام احمد وی ډی وتوای د سیلابونو لوجې اقتصاد اغیزمن شوی او سیاسی بے ثباتی مجموعی اقتصاد ته نقصان رسوی.
نن سبا اکنامک کرائسس کې چې کوم دی کنه د ټولو نه غټ فیکٹر چې کوم دی د پولیټیکل انسټیبیلیټیز دا او پاکستان چې کوم کرنسی دا هغه ډیر زیات دی ویلیو شوی دا. انفلیشن ریټس چې های دي نو هغه به هم زمونږ چې کوم دی فیسکل ډیفیکلټیز به چې کوم دی ریټ په هایکې ډایرکټلی پروپورشنل دی هغه تازه چې کوم انفلیشن زیاتی کې نو ډیفیسټ چې کوم دی کنه نو هغه ور سره هم زیاتی.
وزارت خزانه وایي پروان مالی کال 15 میاشتو کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 3.1 ارب ډالر تر کو ده شوی او تیر کال هم په دې موده کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 2.2 ارب ډالر وا. د ریپورت مطابق د پر په مقابل په نومبر کې برآمدات 1.9 ډالر ته زیات شوي او راتلونکي وخت کې به دا 3 ډالر ته زیات شي. خو وزارت وایي مجموعي برآمدات 12% کم شوي او درآمدات هم په کلیز بنیادونو 2.5% کم شوي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
په پاکستان کې د خوراکي توکو جاج اخیستون کې د شماریاتو ادارې ویلي چې سکل یو اړ بیا کلیوالو سیمو کې ګرانی زیاته ریکارډ شوې. د پښتونخوا صوبې ولس وایي چې د ګرانی لامل د دوی ژوند ډیر سخت شوی ځکه په هیواد کې د سخت معاشي حالاتو له وجې آمدن یا عایدات کم شوی او د خوراکي توکو اخیستلو توان یې کم شوی دی. په دې اړه ملک وقاص یو راپور تیار کړی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه د کال 2020 او 2021 په نسبت په 2020 کې د خاریو په نسبت کلیوالو سیمو کې زیات ګرانې لیدل شوې دي. د کنزیومر پرایس انډیکس یا CPI تر مخه په خاریو سیمو کې په 2020 کې 20.6% او په کلیوالو سیمو کې 20.2% ریکارډ شوې دي. د ګرانې په اړه عام ولس وایي د دوی آمدن په هغه حساب نه دی زیات شوی کم رفتار سره چې ګرانی راغلې ده. مزدور کار اسدالله وایي
اپته دیاړي کو ځان له پیړو شین کو او چرا شو نه اپته را دیاړې دل تپاتو نه لګي نو بس دا قدم حکومت ته درخواست سي رو دا د دنیا سوداګانې وایلو ولکه دا سری دا واړه واړه بچیری زمنګ مزدوري دا غریبی دا.
چې سږ کال د جنوري نه را په دیخوا د اوړو په شلو کیلو بورې کې 0 روپے کیلو غړو کې یو اصل شپاړس په پدالونو کې 98 روپے زیاتواله راغلي دي. د کرایانې دکاندار وای د ګرانې عمله د دوی پر روزګار هم منفي اغیز پریوته دي. د کرایانې دکاندار عنایت الله وې
نوار یو سیز یو په ډبل باندې ګران شوی دي. اګه لوبیا واخلا لوبیا په 200 روپے کیلو نه سو په 300 درې نیم سو روپے کیلو ده. سیلا روج واخلا 200 سلوخ یو سل 200 یو سل اتیا تیر روج کی یو سل شپیتو یو سل اتیا ریټو اوس 300 روپے ریټ دی.
د شمیرنې اداره د خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی ښایي او وایي چې د اگست په میاشت کې ګرانی د تاریخ تر ټولو زیاته ریکارډ شوې، په کومه کې چې پیاز په 300 روپۍ کیلو خرڅ شوي. خو د سبزی کاروباریان وایي دا مهال په مقامی کچ پیدا کیدونکو سبزیانو بیې کمی دي. د سبزی خرڅونکي داودیان وایي
سبزی حساب چې کم دی نن سبا وایي چې دې وخت سره اسی دی دا لوگان چالو شو خور لوگان دے پچاس روپے ماندے خا لوگان خرچے گی تاکہ کچالو چکم دے کچالو خرچے گی 120 روپے ماندے گا نا رہا وہ سارا دا سے بادنگ دیتا تھا پنجاب نے رہی 45 روپے ماندے 50 روپے ماندے خرچے گی خاں وہ سارا دا اس بینگن شو ندارا دے دے ختم شو دا پنجاب چالو شو نے 120 روپے ماندے کیلو دیا اور وہ سارا دا تو رہے دے دے کراچی نے رہی کہنا لگا خرق دا ورد دا پارا مریض دا پارا ورد نہ دا غیر پارا منگر اڑی خدا لگے وہ سارا گرانی دی 120 140 مند خرج کے وہ سارا دا سے دا کدو چھو دا انٹیک سودا گنے جی کم دی دا لگے گرانی دی دا راجی دا بار نہ
نن دا کال اخیرا نے نیٹا دا او پہیوات کی زیات گرانے لوجے دا اولس دا خوراکی تو کو اگستلو توان کم دے او گرانی زیات دا. ملک وقاص، وائس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پی خبر.
درنو اردن کو راپور نو اورید له وسام یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوی
په ګړ د دنیا کې حکومتونه او غیر ریاستي قوتونه خلق د خپل عقیده په سر ویری ترهی په دوی دړکی کوي بندیوانی ساتي او ونچی وجنی هم د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن ویری دی چې امریکا به د عقیده په سر په خلکو باندې کیدونکو دی ظلم باندې چری هم چپ پاتې نشي. د امریکې د کال 1998 د مذهبي ازادۍ د قانون لاندې د امریکې صدر د خارجه چارو خپل وزیر لدا اختیار ورکړی دی چې په هغو ملکونو بندیزونه ولګي کم چې د خپل خلکو د مذهبي ازادۍ په منظمه توګه د خلاف ورزۍ په حواله د خصوصي فکرمندۍ ملکونه دي. ایران او چین د تیر کال نه پرله پسې د هغو ملکونو ځینې را روان دي چې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن د خصوصي فکرمندۍ ملکونه په ګوته کړي دي. د ایران حاکمانو په ایران کې د کیدونکو امنناکو مظاهرو د چقولو د پاره خپلو خونړو عملیاتو کې په سوونو خلک وژلي دي. د متحده قانونو وینا ده چې د یوې پیغلې کورد جینۍ ماسا امینی د پولیس په ولقه کې د وژلې کېدو نه پس د 14 سپتمبر نه را په دې خوا کیدونکو مظاهرو کې 14,000 کسان نیولی شوي دي. د ایران د اخلاقیاتو پولیس پیغله ماسا امینی په اسلامي طریقه د سطر نه کولو په تور کې نیولې وه. متحده قانون دا خبره هم په ګوته کړې ده چې د ایران حکومت د بهایی فرقې د سنی مسلمانانو، عیسائیت ته د راوړېدلو کسانو او د بیدینه کسانو په شمول په ټولو مذهبي کمشمیره فرقو باندې سخت ظلمونه راټیټ کړي دي. د چین په لړ کې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن یو ځل بیا د چین د حاکمانو لخوا په سینکیانګ کې په یو غور کمشمیره مسلمانانو او په نورو مذهبي ګوندونو په کیدونکو سختو ظلمونو ډیره فکرمندي ښکاره کړې ده. د مذهبي ازادو د خلاف ورزو په حواله چې نور کم ملکونه په ګوته کړې شوي دي، په دوی کې برما، کیوبا، اریتریا، نیکاراگوا، شمالی کوریا، پاکستان، روس، سعودی عرب، تاجکستان او ترکمانستان د خصوصي فکرمنده ملکونه دي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن وستی جمهوریه افریقا، کوموروز او ویتنام د خصوصي سارنې د ملکونو په فهرست کې اچولی دي. دی ملکونو کې یا خو مذهبي ازادۍ چقولې شي یا د مذهبي ازادو په سنگینو خلاف فرضو سترګي پټي ساتلې شي. دین علاوه مختلف ګوندونه هم د خصوصي فکرمنده ګوندونه ګرځولې شي دي چې پکې الشباب، بوکو حرام، حیات تحریر الشام، حوثیان، د عظیم تر سهارا دولت اسلامیه، د غربي افریقي دولت اسلامیه، جامعه النصره الاسلام والمسلمین، طالبان او ویگنر ډله شامل ده. ویگنر ګوند وستی جمهوریه افریقا کې د خپلو عملیاتو په سر د خصوصي فکرمنده ګوند ګرځولې شوی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن ویلی دی چې امریکا به د ګرد دنیا په ملکونو کې د مذهبي ازادۍ د حالاتو ښه په غور سره څارنه جاری ساتي او د هغو خلکو مرسته به کوي چې د مذهبي ازادۍ په سر ورسره زور ظلم یا د فرق سلوک کیږي. د خپل وینا پدې ختم کړل چې امریکا پدې خوشاله ده چې هغه ملکونو سره کېنی چرته چې د مذهبي ازادۍ په حواله د بین الاقوامي معیار ازادي نشته او چې داسې ملکونو قوانین د مذهبي ازادۍ په حواله درست کی او چې داسې کوټلي اقدامات تیار کو چې د هغو تر مخې دا ذکر شوي ملکونه د خصوصي فکرمندۍ او سارنې د فهرست نه اوښکلی شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.